شبه مدبوط بدو تر ديات نيس مي بخش دو تر قصاص اما ديات كفارس
سفاس استاد حقیر زنده باشین. تشکر شنونده عزیز. شما همچنان در نیم ساعت بعدی همکارم از پراگ با شما خواهد بود. اوقات خوب داشته باشین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیسی له تاسو او له قدرمن میلما خغلی حقیار څخه کور ودانه ورته وایو. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې ردول به د ایران د اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړي. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ولکېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو د باپه کې دي. په دې ولایت کې د تشدد روسي پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځن وژون کې حمله وشي نږدې سل کسان چې ډېرې ملکیان و پکې وشل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټریبس ازادي راډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درسې جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړي.
جنرال کیمبل اکسپرسد هز اپریشیشن ټو جنرال وحیل for Pakistan's assistance in the
way general Kamal general Rahil ta da Taliban aw Afghan hukumat tar man zasuli pa khabaro ke da Pakistan da marse la kabala manana waili dui hamdaras par zino muhim amniyati masalo che par Afghanistan aw Pakistan aghiz dari khabari kadi da NATO umumi komandan pa da sal ke la Pakistani charwa ko sarakatna kawi chi da Afghanistan aw Pakistan paali ko ki yo zalbia yo larsun zi fayda shibi report na wai chi Pakistani pauziano da kunara wangrahar pa zino simo bi hamda topuno dazi kadi او افغان حکومت د اعتراض په توګه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته و. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله وکړه او د ریپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې د غلطه جګړه روانه وه. د بدخشان رسیال والی وایي وروسته له دې چې طالبانو پرون سهارنۍ حمله کې ماتې وخوړه تیر ماښام یې د سرحدي پولیسو پر پوستو یو ځل بیا حمله وکړه. ګل محمد بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او زیاته یې کړه.
د پیداوار او د وردو شپناره سرحدي قواوې او پولیس محلي د زیبرک له خوانه سهارنۍ پنځري بیا حمله او جنګ سیلا په شدت سره جریان لري.
طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسواله کې د سرحدي او سیمایزو پولیسو پر پوستو حمله کړې وی چې د مرستيال والی په وینا څلور کسان ووژل شوي او درې نور ټپيان شوي. په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې ګڼ شمېر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځلې. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبه پر ورځ په یوې شل ورځې سیالۍ کې د پاپو نیوګینی د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او توانېده چې په روان کال کې د کرکټ په شل ورځو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې تیر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ او جشنونو یې د دې بریا هرکلی کوو. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هر ډول لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب سپین ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولن له خپل ایراني ساری حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دو اړخیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر اولن هیله څرګنده کړې چې ایران به په منځني ختیځ کې د کړکیچونو په هواري کې مثبت رول ولوبوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي توافق وروسته له دې هیواد سره د اروپایي هیوادونو اړیکې زیاتې شوې. د المان د اقتصاد وزیر د روانې اونۍ په پیل کې ایران ته سفر کړی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس هم د سې شنبې په ورځ تهران ته ځي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اتریش ولسمشر هاینس فیشر د سپتمبر په میاشت کې ایران ته ولاړ شي. دا به له 2004 میلادي کال راوروسته د اروپایي هیوادونو لومړنی مشر وي چې ایران ته سفر کوي. د ایران سره شوې اتومي موافقه د جولای په 6 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید کړه. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان له ایران سره د اتومي موافقې پر ضد پرونۍ مظاهرې د جګړې په پلوۍ لاریون بللې. په دې مظاهرو کې مهم ویناوال د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید ټیډ کروز چې ویلي چمتو دی د ایران پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې مظاهرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ښاغلي کروز د جنګ په پلوۍ یو لاریون کړی خو نوموړي ونویل چې د دې مظاهرې ټول ګډونوال دی د جګړې پلویان وي. له ایران سره د اټومي موافقې مخالفان وایي پر ایران د بندیزونو په لرې کېدو به دا هېواد ډېرې پیسې ترلاسه کړي چې تهران به یې په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراختیا او پوځي مداخلې لپاره وکاروي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د موصل تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت ډلې ته ورپریښې دي. بلخوا د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتیري چې امریکایي سلاحکارانو روزنه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. په دې اړه پرون د امریکا د دفاع وزارت خبر ورکړ. د عراق ځواکونه همدا اوس د امریکا په مشرۍ د نړیوال هوایي ایتلاف په ملاتړ د رمادي د ښار شاوخوا راټول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اکمالاتي لارې وتړي. دوی هڅه کوي چې پر رمادي د عملیاتو تر پیل مخکې دغلته د داعش وسلوال محاصره کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن وایي د عراق سرتیرو روزل شوې ډلې په تیرو 40 ساعتونو کې د رمادي ښار په 6 کیلومتره ته نږدې شوي. د وارن په وینا د 1500 په شاوخوا کې سنی وسلوال هم له دې عراقي ځواکونه سره یو ځای شوي دي چې د رمادي خواته مخکیزي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتل لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دوی کې اووه تنه ماشومان دي. اتیا تنه نور د اروپایي چارواکو لخوا ژغورل شوي او د ایټالیا د سیسلی ټاپو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا دې کسانو په یوې بادي کښتۍ کې سفر کاوه خو کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوه. او د ترکیې جنگي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکیې چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. د هوایي بمبارۍ د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په هوار سیمه کې شوي. په نښه شوو ځایونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو لوی مرکز هم شامل دی. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغې شوي چې ترکیې امریکا ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد له انجرلیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو لپاره کار واخلي. دوستانو خبرونه مولا اسادې رادیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د سار موسسه او د ختنو سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپلې چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. د کابل اکثره خاریانو پرون د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریا لمانځنه وکړه. د هرات د ولایت مابس تمزو او هلتمو د یو شمیر بهرنیو بندیانو د ژوند له حاله خبرو که وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ته حملو د قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدو لپاره عراق ته تللې. د نوموړي څرګندونې هم درسره شریکوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې سیمې ستونزه ده او په دې توګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې تایید کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
The countries of the region from which many of these fighters come and the countries of the region to which many
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغه ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې لسیمایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژون کې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي او وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته لدرناوی لري کاروباله. یونما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید خی چې وسوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر 13 میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځیده.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړی ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. دا کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي د هیله ښیي چې دا کمیسیون به په معیاري او بې طرفه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو رپورټ لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څیړنې او تعدیل او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحیتونو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پرېکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلي او نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند که
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې د دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. د دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی. لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم در ازوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپېژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیسټم تعدیل چې له امله یې سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کېږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوي جوړ شوی کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولی شو دا زمینه برابره کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولی شي که چیرې مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره دوی کولی شي ژر تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به آن په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو د څار موسسه او د ختنه او سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوسي. په دې اړه به د خان محمد سین راستولې رپورټ وکړو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره سم مدني ټولنه هیلې څرګندوي چې دا کمیسیون د خپلو چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د سرګندونو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو د سار د مؤسسې او د خط نو د سازمان مسؤلینو په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل سره له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس لخوا ټاکل شوي، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل اندېښنه داده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکی او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندېښنه چې موجوده ده هغه داده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی یې په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړي دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنند، بررسی کنند پروسه را، ولی در مشوره نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودند در پروسه.
لوټولو مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکېل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایي رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پرمخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده، خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستان اوس به هم د هرات زندان ته لاړ شو. ویرېږئ ما، بندیانه ومو نه، بلکې هلته مو د هغو بهرنیو زندانیانو له حاله خبره وچی. یو شمېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او په دې زندان کې بندیان دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي. یو له دغو بندیانو نه روح الله پریمی دی. هغه وایي چې 11 کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسر یې په ایران کې وژلی او بیا افغانستان ته راوتښتېده. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
11 کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته شم تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 1400 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایرانی تابه ټینګار کوو په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه و تښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لا ښکار نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تیریدو سره څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پریکړې له مخې په 1400 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانی راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم کنه، نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول. میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 13 کلن تبا له خپل دو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی. د جاسوسۍ تور یې په ما ولګاو. زه اتلس ځلې به 1300 میاشتو کې محکمه شوم. ما خپله قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوس یې، بېل اسنادو راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوئ، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوئ. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. ښاغلی جباري وایي د ایران د دولت لخوا بېلابېل فشارونو دې ته مجبور کړی تر څو افغانستان ته راشي. هغه وایي چې له 4 میاشتو زیاته موده یې د هرات په هوټلونو کې په پټه تېره کړې او وروسته بیا د ملي امنیت کارکوونکو نیولی دی. جباري وایي چې مسیحي دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی دی. زه بېل سنده له اغزن سیمه راواوښتم، غیر قانوني د دوغارون له لارې. له یو امنیتي مامور سره مې جارو بحث وکړ. ویې ویل اسلام ته سپکاوی دی، ما خپله شخص ته ښکنځلي کړي، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحي یم زه په همدې جرم دلته اچولی یم.
منو به همین جرم انداختن اینجا الان.
د هرات د بندیخانې او توقیف ځایونو مدیر جنرال عبدالله عزیزي وایي اوس مهال شپږ تنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو یې پاکستانی دی. ښاغلی عزیزي وایي ایرانیان د جعلي اسنادو د لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپږ کسه بهرني اتباع د هرات په محبس کې شته چې یو یې پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تېره کړې او دوه یې د جاسوسۍ په تور توقیف کې دي او یو کس د جعلي تذکرې په جرم بندي دی.
4 نفر دیګې په جرم جاسوسي.
موږ غوښتل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو. په افغانستان کې پر ایراني اتباعو د جاسوسۍ د تور لګول کومه نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولی و چې وروسته محکمه هم کړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
پرون د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه د خلکو د خوښۍ او جشنونو قربانه وه. د خلکو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځله. پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوې شلوریزه سیالۍ کې پاپو نیوګینی ته د ماتې په ورکولو وتوانېده چې په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې چې په 2016 میلادي کال کې کیږي ځانته ځای عمومي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه. یو تن سنګین نومي آزادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشحاله شولم چې زمونږ 2016 کال راوند ته لاړو، او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې پرونۍ لوبه ډېره مونږ په سختۍ بله، مونږ افغانانو ډېر نا امیده شوي وو، او نننۍ لوبې سره افغانانو ډېر خوشحاله او زه خپله ډېر خوشحالي مې وم، ځکه چې غیر زمونږ د کرکټ نه ما واره په افغانستان کې نور داسې یو شی نشته چې هغه مونږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ دی چې مونږ په هغې ته خوشحالېږي او صلح او آرامي مونږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې مهمې سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه پیل کړه. دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اوورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانید چې په 19 اوور کې ټاکلی هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلي، خو دوی د باران له امله لغوه شوي او دوی بایللي دي. په عین وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هیله ښیي چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو آزادي راډیو ته وویل:
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټه، نو په افغانستان لپاره ډېر د افتخار او د خوشحالۍ او د افتخار ډکه لا ورځ ولا، او ټول په خوشحالۍ او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي. موږ په دوی ویاړ کوو. باید دوی په ډېر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شلوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 ورځې نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیستې وه. د شلوریزو نړیوال سیالي د 2016 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیوال شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان چارواکو د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې اتم تلین ولمانځه. اجرایي رئیس عبدالله ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی بللی. خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د نمانځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایي رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او وویل چې پخواني پاچا تل د سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان.
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و، څلوېښت کاله یې خدمت وکړ. له هغې وروسته یې هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولی او د جهاد، سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو، د جمهوري ریاست سلاکارانو، یو شمیر ملي او جهادي مشرانو، د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په ترڅ کې د محمد ظاهر شاه د مړینې له امله تسلیت ویلې او د سولې او ثبات لپاره یې د هغه هلې ځلې ستایلې دي. محمد ظاهر په 1993 میلادي کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 لمریز کال پورې د هیواد واکمن و. محمد زهر لسلویخت و کالو پاچایی و روستا دا جون دیر برخ پا بحر او پا تیر پا ایتالیا که تیر اکڑا. پخوانه پاچا د طالبانو د واکمنه لپای تر رسیدو وروستا پا 2002 میلادی کال که حواد تر استون شو او د جمهور رئیس حامد کرزی لخواور تا دا ملت دا بابا لقب ور کرد شو. د محمد زایر شال مسی مصطفی زایر په جوړ مراسمو کې وویل چې نیکه د ژوند په وروستیو کې هم سوله او ثبات ته هڅې جاری ساتلې وې.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روست لاغی چی در افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حسی کولی چی پیواد که سول از صوبات و رورگلوی او طولینیز عدالت چنگ شی.
در افغانستان عام خلق در حواد وسنه و نامنه و تپکتو سر در محمد زایرشاه واکمنی در سولی او سوکالی دوره گنی. بلخوازینی خلق وی سر لدی چه پخوانی پاچا تا ده کار و ده هواد پرمختگ دیر زمینه برابره وی خو حقت ری لازم اگه پورتا نشوکره. پخوانی پاچا محمد زایر ده یوزر و دری سوا و آتیم المریز کال ده صد پلومده نیته ده ورپیخ ناروغی لامل ومر او ده کابل خار ده مرنجان پر غنده خاور تا وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د ده د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوسمی وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ننګ او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د دې نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. وسوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې دغلته جګړې دوام درلود. امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به دا ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. سپینې ماڼۍ له ایران سره د اټومي موافقې پر ضد پرون نوې مظاهرې د جګړې په پلوۍ لاریون بللې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش ته ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده خو په دې شرط چې دا مرستې به د وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو سره تړلې وي. د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتېري چې امریکایي سلاحکارانو روزنه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. دا ماشومانو د ژغورنې مرستندویه اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتل یې له لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د بدې ترانې په سمندر کې ډوب شوي په ډوبو شوو کې وطنه ماشومان هم شامل دي. او د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکي چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویبپاڼې پته ده. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو یو رپورټ راخلو. دا رپورټ په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه دی. د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ته حملو قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللې. زینب حواله امریکا غک سره په مرکه کې ویلي په هغه سیمو کې چې داعش فعالیت لري د ښځو او نجونو ژوند په بېساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزدي ښځو د وضعیت په اړه یې شدید اندېښنه ښودلې. د دې مرکې نور جزئیات له فرشتې جلال زین اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسئ.
زینب هوا بنګوره ویلي چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورته څرګنده شوه چې د داعش د جګړې او تشدد بار د ښځو او نجونو پر اوږو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو ګڼې زړه بوژنونکې کیسې یې واورېدې او د ډېرو ښځو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل چې ځانونه یې په خپلو څادرونو زندۍ کړي وو، خپل رګونه یې پرې کړي وو او یا یې په زهرو ځانونه وژلي وو. دوی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې چې په سیمه کې یې وحشت خپور کړی د ښځو او نجونو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته یې مجبوره کوي. بنګوره ویلي چې داعش په منظم ډول د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
The issue of sexual violence and the brutalization of women They have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become
part of the هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلارې او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. بنګوره د سیرالیون دا یوه پیژندل شوې ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. بنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کیدلی سي. په سوریه او عراق کې وسله والې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in free markets.
دا ملګروم له تود سازمان دی ځنګړی استاذ ویلی چې داعش په دې هوادونو کې دفترونه جوړ کړی چې تر ډیره حد یزیدی شذب کې خرڅیږي. یو بل مسله چې بنګورا عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډیر تمرکز ور باندې کړی د کډوالو او بې ځای سوي کورنۍ وضعیت ته چې شاوخوا هوادونو ته تشدیدلی دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یو ډیره خطرناکه مسله ده. د دې هوادونو خلک تر ډیره حد لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تشدید ملګروم له نو استازي ویلي چې د دې کسانو نږدې 80% ښځې او کوچنیان دي. د ډېرو کسانو د کورنیو نارینه په جګړه کې وژل سوي او یا په جګړه کې د ګډون لپاره له خپلو کورنیو جلا شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استازي هوا بنګوره ویلي چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوي دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې غږ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. منګورا ویلی د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله او نور هغه کسان به چې له بې ګناه خلکو سره زور زیاتی کوي بل اخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر وروستۍ شیبې جاري وساتم.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 او یا هم 0000422124 یاو یاو پینزه.
دلوی سکتن تالا په نامه خراغ لاست تسوان فکر خبرونه دوستان ته خبرونه یوزل بیا هم بل خولای ته ځانګړې شوې ده چې په خبرونه کې مکوربز مجیب رحمان حبیب صاحب ساسو په چوبر کې قرار لرم او د خبرونه مطلب هم د امنیت په اړه دی چې موږ په بلخ او په ګاونډي ولایتونو کې د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. را سره قدرمن ځوانان هر یو بریالی جلالزی، سید کاظم سهیل او احمد شاه فقیر را سره په خبرونه کې میلمانه دي چې دوی په ټول پښتو د امنیت په اړه او دوی به هم خپل معلومات له موږ سره شریکوي. په دې وروستیو کې نه یوازې په بلخ ولایت کې په لرپتو سیمو کې د دولت مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او کله ناکله پر ملي اردو، ملي پولیس او د امنیتي ځواکونو باندې حملې ترسره کوي چې تر څنګ یې په سرپل، جوزجان، فاریاب، کندوز نور ولایتونو کې هم همدا اوس مهال د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو په وړاندې چانیز عملیات پیل شوي تر څو د سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. بلخ ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفین پوښورتي ټولوي او دوی ځوروي. خبرې په ډېرې نه اوږده ورا په شوتې خپرونې لومړي مېلمه ته چې ښاغلی جلازی دی که تاسو راته وویل چې په بلخ کې او په ګاونډي ولایتونو کې وضعیت څرنګه دی او په ټوله کې څرنګه څوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګاونډي ولایتونو کې بغلان، سمنګان هم نسبتا امن ولایت دی او هم رویر پکې نشته دی که څه هم پکې یو څه اندېښنې شته، خو په ټوله کې هغسې نه دی نام چې واقعا د خلک دې ویره وکړي او همدارنګه شبرغان هم یو څه ناڅه قرار دی. خو بل خواته بیا بغلان او فاریاب که ګورو یا کندوز او بدخشان ګورو نو دا ډېر ولایت نام نه دی. دا جوزجان او بلخ او سمنګان ځکه نه یادوم چې که له دې نورو ولایتونو سره بدخشان او فاریاب او بغلان سره پرتله کوي بیا نو دا د هغو په نسبت ناامن ولایتونه دي، دغه څو ولایتونه ناامن دي. په دغو کې په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډېر زیات خراب دی. څو ولسوالیو سقوط وکړو، بېرته تې ونیولې، ښار ته ډېر نږدې طالبان راغله نو دوی خان آباد چې نږدې ولسوالۍ ولسوالی ښار ته د دای ونیوله او مهمه ولسوالی ده دای ته ونیوله او بیرته بیا د عملیات وشول. څو ورځې نامنی بیخي ډېره وه، ډېر زیات د اندېښنې وړ وه. خبریالان چې هلته ولو هغوی پر خپل فیسبوک پاڼو لیکل چې هغه وضعیت چې مطبوعاتو کې ښکاره کېږي هغسې نه ده، تر دې ډېر زیات بدتره دی چې څنګه چې په مطبوعاتو کې
یوازې په کندوز کې نه خلاصه کېږي. تاسو یادونه
زه راځم قندوز کې دغسې وضعیت، یعنی ډېر زیات وضعیت خراب ولو. همدارنګه په بدخشان کې هم ولسوالۍ سقوط وکړ، او په څو ولسوالۍ دي چې بېخي نام نه دي او هلته دولت حاکمیت نه درلود، ټول ولسوالۍ ته ونیول شوه. فاریاب همدغسې د فاریاب لاره دومره څو وخت وروستۍ کلو کې او دوه کلو کې امن شوی وه، چې اوس بیا لاره ډېره نام نه دي، خلک نه مسپین نه وروسته نه ځي، نه تګ راتګ پېنه کوي. همدارنګه په ولسوالیو کې وضعیت خراب دی، سرپل ولایت نام نه دی، بغلان ولایت ډېر زیات نام نه دی، چې بغلان ډېر نږدې جویشیر سیمه کې دغه دا یعنی ښار ته ډېر نږدې سیمه ده، بغلان ولایت ته ډېر نږدې سیمه ده، نو دغه ځای کې ډېر نامنی ده. او همدارنګه ځینې نور ولسوالۍ دي سیمې دي چې دا نام نه دي، یوازې به پل خمري په امن کې لکه نور ولایتونه جنوبي ولایتونه کې چې دونه وخت کې وو.
او بعد
هم دغسې بلخ کې ویره نسته، زه دې هغه شتون نه ردوم، دې طالبانو شتون دلته نه ردوم، ځکه دلیل یې دا دی چې څومره مخکې د بلخ والي خپله ولسوالیو ته لاړ، څو ولسوالیو ته لاړ، عملیات یې وکړل، عملیات یې خپله رهبري کول. دا مطلب دا دی چې کله عملیات کېږي نو باید یو څوک وي، یو څه شته سیمه کې چې عملیات تر سره کیږي، پاکاری کیږي سیمې، نو ځکه وایم چې یو څه خو به یي کنه چې عملیات کیږي. خو د دغه څو ولایتونو په پرتله بلخ بیا غومره د اندېښنې وړ نه ده چې موږ ډېر زیات اندېښنه ولرو. خو په ولسوالیو کې به یو څه چاربولک به نام نه وي، یو څه چمتال به یو څه نام نه وي، شولګر به یو څه نام نه وي، دغه ولسوالۍ به په دې کې یو څه ناڅه نام نه وي. خو ډېر زیات د اندېښنې وړ نه دی، په ټوله کې د اندېښنې وړ دی. دې ویره نسته چې دا ولسوالۍ دی کومه ولسوالۍ دی په بلخ کې سقوط وکړي، حداقل تر اوسه پورې دا ویره نسته.
الله جلالي صاحب څخه مننه. په شمالسون کې په موجوده نامنیو وقع کېدو چې د ویل په بدخشان ولایت کې بد امنی ورستر بلې زیاتېږي، همدارنګه ګاونډی هېواد قندوز، بغلان، په لاشو شمال بیتیس خواته، بدخشان، فاریاب او همدارنګه سرپل ولایتونو کې هم نامنی ورستر بلې زیاتېږي. په سرپل ولایت کې په مختلف ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي، هلته څه فکر کوي چې موجوده نامنی عوامل په څه کې دي؟
زه په پایله کې دا وایم چې همدا خبره سمه ده چې دا جګړې چې په شمال کې روانې دي دا هغه پسمندي شوې جګړې دي چې دلته روانې دي، دا یو سمه ادعا ده. خو ورځ په ورځ دلته په شمالي ولایتونو کې امنیت خرابیږي، لکه څنګه چې مونږ شاهد یو په کندوز کې، همدال په تخار کې، په دې اواخر کې هلته هم جګړې پیل شوې د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ. همداسې حال په بدخشان کې هم، خو ناامني خو ډېره وخته کېږي چې نام دي ځینې ولسوالیان. دلته په دې سمت کې سرپل او فاریاب ډېره نام نه ده، تر جوزجان او بلخ پورې مونږ هره ورځ د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد یو چې هلته په سرپل او فاریاب کې جریان لري. خو هلته
پوښتنې ته ځواب ووایي چې په سرپل کې په کومو کومو سیمو کې ناامني زیاته ده؟
په سرپل کې په ځینې ولسوالیان لکه کوهستانات او قیصار، همداسې ځینې نور ولسوالیان دي چې هلته ډېره ناامني ده، او د هغوی ولسوالۍ د سقوط خطر هم شته ده چې د سرپل ولایتي شورا نمایندګان د خپله نگرانی ابراز کړه چې ځینې ولسوالیان د دې ولایت ممکن سقوط شي او د طالبانو په تصرف کې راځي.
او د امنیت ځواکونو کارکرد فعالیت څنګه؟
خو مونږ همیشه یو بحث داده چې د امنیتي ځواکونو کارکرد او عمل سنجش کیږي خو دا به ارتباط لري د امکانات او هغه امکانات چې زمونږه ځواکونه لري خو مونږه نشو ویلی چې زمونږه امنیتي ځواکان خامل نه دي کړي تر اوسه د مخالفینو په مقابل کې خو
او بعضې وخت اندېښنې موجودې دي چې حتی خلک ځورول کیږي یا آزار اذیت ویني د محلي پولیس له لورې، تاسو دا مسله تاییدوئ؟
خو ځینې وختان دا خبره سمه ده، شته ده، خو هغه زمونږ اساسي مشکل زمونږ په پولیس کې همده یوه خبره ده چې د سواد نه لري زمونږ، خو محلي پولیسونه خو بالکل سواد نه لري او دا هغوی په سیمه کې دي، هلته هر عمل امکان شته ده چې ترسره شي او ځینې وقتا داسې عملونه تاثیر کیږي له محلي پولیس.
له ښاغلي ساحل څخه مننه. عرب شو احمدشاه فقیري ده، دا هم د سرپل ولایت اوسیدونکی دی او په دې ولایت کې به د موجوده نامنیو په اړه موږ ته معلومات راکړي.
امنیت په غونډه کې په سرپل ولایت کې چندان ښه نه ده. امنیت د مرکز د سرپل فعلا امن کې امنیت دلته شتون لري.
د ښار نه بیرون مثلا یو کیلومتر د ښار نه آخواته دولت چندان حاکمیت نه لري. پر دې چې جالب ده ده چې یو دوه قوم په خپل کد کې سره درگیر و چې په یو شو جنجال وي، یو یې طالب شي د طالب بیرغ پورته کړي او بل یې دولت خواد دولت ته زنګ وایي چې راشه د مو مشکل حل کړه. دا چې دلته طالب دی ده مشکلات دی په سیمه کې چې نامنی وجود ته راځي.
او په ډېری کومې سیمې دي نام له سرپل
سرپل خپل مرکز نه هرې خواته که وښایي د څلور طرفه یو کیلومتر اوخواته صحیح ده. په ورسوالیو کې ورسوالۍ شته، تګ او راتګ کیږي، خو داسې تګ راتګ کیږي چې لاس لنجر او شل لنجر قطار وي لیم د مطمئنه نه وي ځي ورسوالۍ ته، بیا ته د ورسوالۍ نه مرکز ته راځي. شاوخوا سیمو کې کلیو کې دوی حاکمیت نه لري دولت.
دوستان، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې هر یو بریالی جلاسی، کاظم سهیل او همدارنګه احمدشاه فقیري زموږ مېلمانه دي چې له مختلف ولایتونو څخه دوی راغلي دي او دلته موږ هم د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې د شمال سون امنیت ورځ تر بلې خرابیږي او اندېښنې موجودې وي چې د بلخ ولایت والي له رپورټو ورسالیو ته وتلی او هلته یې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي. تر ډېره خلکو اندېښنه ښودله چې د بلخ د والي وتل ولسوالۍ ته خپله سبب شوي تو څو ورځ تر بلې ناامني په دې سیمو کې زیاته شي او همدارنګه له مالي پولیسو څخه هم په درې ولسوالیو کې چې د مخه هم ګډونوالو پرې یادونه درلوده دلته شکایت لري چې د ورځې لخوا پولیس یا خو د شپې لخوا دوی د مخالفینو په جامه کې خلک ځوروي. دا چې څومره حقیقت لري بیا به هم ښاغلی جلاسی صاحب ته وار ورکړو او چې دی په دې اړه څه معلومات لري او تر څه حده دا مسایل تاییدوي په سیمه کې.
محلی پولیسو پاړه دا اندېښنه په قندوز ولایت کې ډېره ده. خلک دا شکایتونه بیخي ډېر اورېدل کېږي په قندوز ولایت کې. دا د محسوس ده، یعنی دا تر مطبوعاتو راوتې ده. خلک ترې ډېر زیات په عذاب شوي دي او لارینونه یې کړي دي، دولت ته شکایت کړی دی. خو په بلخ ولایت کې تر اوسه داسې څه نه دي تر سترګو شوي که خلک هم ترې شکایت لري خو تر مطبوعاتو یې نه دي راغسولي چې عام خلک یو د مزار ښار یو اوسېدونکی پرې خبر شي چې په چاربولک کې یا چمتال په ولرې سیمه کې یو محلي پولیس یو اوسېدونکی محلي پولیس ځورولی. یعنی د اقل تر مطبوعاتو نه دي رسېدلی چې موږ پرې خبر سو. خو په قندوز کې دا شی شوی دی. مشکل دا دی چې دغه کسان چې دي هغه پخواني یو شمیرې پخواني جنگ سالاران ورته وایي یا د قمندانان ورته وایي، دغه کسان دي چې دوی ته بیرته دولت وسله ورکړې ده. اوس هم هماغه پخواني عادتونه لا پاتې دي چې اوس هم خلک ځوروي او له خلکو نه
ډوډۍ په زور واخلي. چې نامني زور اخیستی په مزار کې هم په لرو پرتو سیمو کې نه په ښار کې ویل چې د بلخ والي وتلی او عملیات یې ترسره کړه او دا خپله د دې سبب شوه تر څو نامني زیاته شو
را. مجموع کې له پولیسو یو شکایت شته چې چلند یې ښه نه دی. بیا له محلي پولیسو یو څه ډېر ده په ځینو سیمو کې. بلکې راشو اوس هغه ته زه دا خبره نه شم تاییدولی چې د ولی بلخ والي راوتو وروسته دې ناامني ډېره شوي
نامنی و په بلخ کې یو څه ناڅه وه، یو څه کسان به وله بلخ والي پسې ووته، امنیتي ځواکونه یې ورته د له نږدې نه وڅارل او پسې سیمې پاک کړې، مخالفینو نه یې پاکې کړې. او دا چې بیرته راډیر شوي دي نه پوهېږم، زه یې نشم تاییدولی، خو یو دلیل چې ورته ویلی شم کیدای شي دا یې چې هغوی بیرته د غچ اخیستو دپاره یا د خپل توان د ښودو دپاره لا ډېر لاس په کار شوي او لا ډېر هغه کړي. که نامنی زیاته شوي نو دغه به یې دلیل یې چې هغوی به ډېر شوي. نه پوهېږم، داسې مستقیم څه درته نشم تاییدولی.
له تاسو څخه مننه رابر شو سوال صاحب. سوال صاحب، قندوز، بدخشان، سرپل د ولایتونو کې د نامنۍ اصلي عوامل څه دي؟ ولې نامنۍ ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده او دولت هم توانایي د مقابلې ورسره نه لري؟
لکه چې ما مخکې ویل چې دا جګړې دي چې روانې دي په شمال کې، په شمال ختیځ کې، دا یو سازمندي شوې جګړې دي چې له جنوب څخه دلته انتقال شوې دي. خو جګړې دي که په جنوب کې که په شمال کې، خو مخالفان کوشش کوي چې ځینې مناطق د افغانستان ځینې ولسوالیان تصرف کړي، خو زموږ امنیتي ځواکونه خپله کوښښ کوي، خپله عمل کوي، خو هغوی نشي کولی مکمله دفاع نشي کولی. چې لکه چې زه فکر کوم چې په بالایي سطحه کې یو بېغوري شته او یو تعهد نشته چې مخالفان سرکوب کی.
ویل کی ډیره په قندوز بدخشان کې د مخدره توکو قاچاق سبب شوی تر څو نامنۍ زیاته شي او محلي قمندانان زورواکي چې قاچاق ترسره کړي د دې لپاره انعامې رامنځته کړي؟
بدون د شک دا خو یوه معلومه خبره ده چې مخالفان له دې څخه د قاچاق د مواد مخدر له قاچاق څخه تمویل کېږي. د هغوی یوه لویه تمویل کننده منبع ده د مواد مخدر قاچاق ده. خو مونږ شاید یو چې په شمال کې با وجود د دې چې دلته نه کرل کېږي مخدره مواد، مخدره یا مخدره توکې، خو قاچاق ډېر دی دلته. لکه مونږ چې شاید یو په هغه سیمه کې د بدخشان و تخار و قندوز و بغلان په دې ولایتو کې د مواد مخدر قاچاق ډېر زیاته ده نسبت له نورو ولایتونو څخه، او دې سبب شوی دی چې مخالفین هم لاس لري په دې کې او هغوی تمویل کېږي له مواد مخدر له قاچاق څخه.
حتی وایي چې امنیتي ځواکونه هم قاچاق ترسره کوي؟
مونږ مطلقه نشو ویلی. ممکن د امنیتي ځواکونه او دولتي کسان لاس هم وي په قاچاق که اطمان بوی.
لطه سخمانه نامشه فقیه تباره شو چې په سرپل ولایت که موجوده نامنه یسوم را بیکاری و وزکاری زیاده کرده
ده. دقیقا ده بیکاری تاثیر خپل لري په نامنه یو باند، ځکه یو نفر بیکار شي معمولی شي ده یو بل نفر سره یو برخورد کهی ده خپل یو نامنه من سره وی جنگ و که جنجال و که یو طالب خاطر لار شي یو دولت خاطر لار شي ده خپل نامنه من سره وی.
نور څومره خلک بیکار دي سړي کول ولایت کې په خوای څه کارونه کوي؟
بیکاری بیروزګاری بیخی ډیر د سړي پل کې، خصوصا چې دا د نفتو د چینایانو د دونه خلکو ډیر امید لرلو چې دا نفت کار به وزي، زر دوه زره نفر په کار کېږي دلته، خلکو ډېره هیله لرله. مثلا د ایران خلک راغله خپل کورو ته چې موږ به دلته کار پیدا کړو، په دو سیمه کې کار شو. مګم دام د دو نامنیو نه د نامنیو علت دی که کوم بل علت لري دا کار ودرېدو، اوس کارونه نشته. یو کار و دغه کار و په سرپل ولایت کې
او کروندې سره هم دي کښتونه
ښه دي، کښتونه هم د وچکالۍ نشي. غنم ما یو للمي غنم خلک کري یا بل شی کري، هغه هم چې باران نه وي هغه نه وي. دا خپله بېکاري ما سره وړي، یا ځي ایران ته یا بل سیمې ته یو بلې خواته ځي. بیا
دوستانو، خپرونه دوام لري او بلخ ولایت ته ځانګړې شوې ده. تېره ورځ هم د ملي اردو یو قمندان په بغلان ولایت کې د مخدر توکو د قاچاق په تور ونیول شو او راپورونه یې هم تر خوږو شول. څه فکر کوئ چې د دې ترڅنګ ښاغلی چلازی چې مخالفین هم تمویلیږي د مخدره توکو د قاچاق له لورې څرنګه چې ښاغل سبا ورته اشاره درلودله، او که تاسو وایئ چې آیا تر ډیره همدغه قاچاق یوازې د مخالفینو لور نه ترسره کیږي بلکې د امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ دا کار ترسره کیږي او یو ډول نه یو ډول تفاهم د دوی ترمنځ دی او دغه جګړې هم چې دي تمثیلي جګړې خلک ورته وایي؟
د نشه یي توکو کاروبار دومره وړوکی کاروبار نه دی چې تنها د مخالفین دخیل دی، دا ډیر غټ کاروبار دی، په دې کې ډیر خلک دخیل دي. که راونیسو له کروندګر نه یې راونیسو چې دی کری بیا تر هغه څوک کسانو پورې چې دا تر هغه رسوي، تر مصرف کوونکو رسوي، تر بهر نه یې رسوي، بهرنیو هیوادونو ته یې رسوي، نو دا یوازې په مخالفین نه دی. مخالفین تر اروپا نه شي رسوای، تر روسیه نه شي رسوای، تر ایران او تر دې نه شي رسوای. نو طبیعي ده چې یو بل څوک ستا دی سره چې دا قاچاق به وړي، دا چې څنګه له د افغانستان له بندرونو تیروي، دا چې څنګه د اروپا له بندرونو چې څومره کلک تدابیر امنیتي تدابیر لري تیروي، نو خامخا بل څوک ورسره سته. اوازې داسې دي چې ام امنیتي ځواکونه ورسره دخیل دي، ام وکیلان ورسره دخیل دي، ام دولتي لوړ پوړي چارواکیان تر وزیران ورسره دخیل دي، حتی د بهرني ځواکونو دخالت هم ورسره خلک وایي په دې اړه وایي. نو خامخا خوویل چې دومره وړوکی کاروبار نه دی چې یوازې تر مخالفینو رحمت
او دا مسات څو ته نام نیو ته زیاتوالی عمل کوي چې د لپاره شمال ځین
ډیر زیات کوم هلمند ته پام کوي. هلمند څخه نام نه دی چې همدغه مخدره مواد کاروبار پکې دی، همدا سویل کیږي چې هلمند یوازې د همدغه نشئی توکو د لپاره نام نه دی. په افغانستان کې تر ټولو ډیر نشئی توکي په هلمند کې دی او تر ټولو نام نه سیمه هلمند دی، نو ځکه همدا سویل شو چې دغه نام د نشئی توکي دي چې سیمه نام نه کړی دي. نشئی توکي دي چې دغه مشکلات اوس امنیتي ګواښونه په ځینو سیمو کې شته دي، مستقیم ورسره اړیکه لري.
او په شمازون کې هم تاسو ورته یادونه درلوده چې د مخدره توکو کارکیله سبا شوی چې نام نه چاته کړی. رابو شو بلخ ولایت ته د امنیت د راتلونکي لپاره او آینده لپاره څومره خوشبینه یې او نظر ته څه ده؟
ډیره مشکله خبره ده چې یو کس د خپل نظر د بلخ ولایت امنیت پاروي او دا وایي چې پاینده کې په دې ولایت کې امنیت څنګه وي. خو لکه څنګه چې مونږ ګورو د شمالي ولایتونو امنیت ډیر خراب شوی دی، له یوې خوا د سرپل او فاریاب او جوزجان ولایت چې په یوه خوا د بلخ وخت لدی موقعیت لري، او مونږ شاهد یو چې پرونی ورځ د جوزجان ولایت هم د قرقین ولسوالۍ جګړې وي، له سهار تر ماښام پورې د ځواکونو امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ او جګړې دلته هم شروع شوې دي، او له دې خوا په کندوز او بغلان کې جګړې ډېرې شوې دي. په دې ورځ کې امکان دی ده چې د نامني تر بلخ تم ورسي.
تاسو سره ویره او حراس موجود دی؟
او مونږ حراس لرو، له دې نه چې په بلخ کې امنیتي وضع خراب شي پاینده کې.
ډېره زیاته مننه جلسه سب کې تاسو په ټوله کې د شمال تراتلونکو په اړه خپل خوشبيني بیان کړئ او هم نظر راته وایي چې څومره خوشبينه یو که خوشبينه نه یې ولې؟
په ټوله کې ورته خوشبينه يم، ځکه چې دولت ارادي ته اوس وګورو د څو کلونو په پرتله اوس دفاعي اغنه دي چې یو څوک چیرته په یو پوسټه طالب عمله وکړي بیا دې دفاع وکړي. دا د سیمې پاکوي او ډېر ځواکونه ورته لیږي، کدي کندوز تیره جګړه په پام کې وي ورته لټول هیواد اته ځانګړي ځواکونه ورته راورسېدل، لدی جوړته ځواکونه ورته ټول فوکس راغ ولسمشر خپل لنزدې نه څاره. نو که ټول په ټول کې دغه اراده ته وګورو، د حکومت دغه اراده ته وګورو، دغه ورستي عملیات ته وګورو په شمال کې سوي دي، نو وضعیت به په ښه کېدو وي. دا هغه نه دی زه دا نه رادوم چې په نږدې وخت کې دی ښه شي، خو په اوږده مهاله ته وګورو نو بل په شمال به نام نه کیږي نه، بلکې امنیت به ښه وي. خو امنیت به وي، یو څه خراب به وي، نو هغه څه به خراب نه وي. خوشبیني ورته موجوده ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ځوان فکر خبرونه چې بلخ ولایت ځانګړی شوی په خبرونه کې بریالی جلسای قاسم سهیل او هم درنګه احمد شفقی را سره میلمانه وتر بل خبرونه په لوی تاسو سره ممکنه وي.
آزادی
خزینا تر سری جازان ورکی چه دوت بلاش تذکره وخلی
دلانا فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنا
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پلان نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه